مشال راډیو دا مهال ته پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. تاریخ خبری سات کې زپامیر ساحل او شاهین بنیره درته هر کله وایو. اوریدونکو په دې خبری سات کې هم زیاتره برخه موږ د پاکستان پر مظاهرو باندې غږیږو، شننې او تبصرې هم لرو، نړیوال رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه ویاند شاهین بنیره.
سلام شهرون بده دی وخت مهم خبرونه. د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی او جرمني او فرانس ویلي دا څرګندوي چې په مشرقي اوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلو بلتون پالو راغورځولې ده. د خبرونو تفصیل. د حکومت او تحریک لبیک ترمنز د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د پاکستان په یو شمیر خارونو کې لارې تړلې پرتی دي. د اسلام آباد د مشال لیډو خبریال راپور راکړي چې بیګا د مذهبي ډلې تحریک لبیک او لوړپوړو حکومتي چارواکو ترمنز خبرې اترې کمې نتیجې ته ونه رسېدې. له دې وروسته تحریک لبیک په ټول ملک کې د احتجاجي مظاهرو او کاربندیز اعلان کړی دی. چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون بعد هیواد په یو شمیر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوې دي. د احتجاجونو وروسته لاغې پیل شو کله چې سپریم کورټ د اکتوبر په 1 نیټه د مذهب په سپکاوي تورنه عیسوي میرمنه آسیا بیبي بېګناه وګرځوله او د هغې د خوشي کولو حکم یې ورکړ. د دې احتجاجونو په نتیجه کې د اسلام آباد لاهور موټروی په ګډون یو شمیر مرکزي لارې هم تړلې پرتې دي. په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې ریاست د زغم نه کار اخلي خو باید دغه کمزوري ونه ګڼل شي. باغیانه طریقه چیلنج کی نو بیا به حساب هم ور کی
اس کا حساب دینا ہوگا.
بلخواد پاکستان د فوز ویان میجر جنرل آصف غفور ویلی د آسیا بیبی مقدمه یو قانونی معامله ده، خو له بده مرغه پوز هر معاملې ترکش کول کیږي. نن د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه د یو قانونی معامله ده او باید په دې معامله کې قانون ته لار ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سبي خزي آسیا بیبی په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرې غندلې دي. کمیشن پرون ماښام په یو بیان کې د اکتوبر په 1 د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د درې کسیزه جرګې پریکړې هرکلی کړې دي او پر حکومت یې غږ کړی چې د تحریک لبیک په ګډون ټولو خواوو ته د سپینه کی چې که په هیواد کې د مذهب په نوم د کرکې پارونې هڅه وکړه نو پر ضد به یې له قانون سره سم اقدام کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلي چې له نوموړي سره یو لوړپوړی پلاوی چین ته ورغلی چې نه یوازې یو شمېر موافقې لاسلیک کړي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار خبرې هم وکړي. د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون چین ته د روانېدو نه مخکې خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به له چینایي چارواکو سره د پاکستان په ضرورتونو خبرې کوي.
دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي په هغې به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي.
اسلام آباد تمه لري چې د اقتصادي ستونزو حوالی لپاره له چین مرسته یا پور ترلاسه کړي. هلته ټاکل شوی چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF چارواکي هم د نومبر په 10 نیټه پاکستان ته رسي چې له حکومت سره د پور په شرطونو خبرې وکړي. په باجوړ کې روغتیایي چارواکي وایي په 2 ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ وایرس موندلی دی. د سیمې سرکاري ډاکټر وزیر صافی پرون مشال لیډو ته وویل یو ماشوم 9 او بل جینۍ 5.5 ده، خو وایرس لا دواړه ماشومان ځپلی نه دي. نوموړي پر ولس غږ وکړ چې هر ځل واکسیني ټیمونه ورشي نو له 5 کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو ته دې څاڅکي ورکوي. هلته په افغانستان کې د روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په دغه هیواد کې د ګزڼ پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی راتلونکو انتخاباتو ته به بیا ځان نوماندوي. نوموړي پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په مرکه کې وویل د خپلو پیل کړو کارونو بشپړولو لپاره بیا واک ته رسېده غواړي. دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی په ډاګه په ولسمشریزو انتخاباتو کې د برخې اخستو خبره کړې. جرمنی او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي یوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولې وي. پرون په یو شریک بیان کې دواړو هیوادونو ویلي دا ډرون الوتکه په اروپا کې د امنیت او همکارۍ د سازمان د مانیټرینګ مشن برخه وه او داسې ښکاري چې روس پلوه بلتون پالو راغورځولې ده. په بیان کې غوښتنه شوې چې باید د دې د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. په بیان کې راغلي چې د دې ډرون په وسیله نږدې سو ونیو کې په ډیرو موقعو لیدل شوي وو چې د روسیې څخه په یو غیر قانوني پوله د ګاډو قافلې یوکراین ته داخليږي. د 2014 کال د اپریل د میاشت راهیسې په مشرقي یوکراین کې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ په جګړه کې لس زره ډیر کسان وژل شوي دي. او اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي اروپایي مشران د هغوی په خاوره د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي. پرون د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو سره د خبرو په وخت نتنیاهو ویل اسرائیل په دې نږدې وخت کې په اروپا کې د بریدونو په اړه یو شمیر ایرانی منصوبې معلومې کړې دي خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکه. د اسرائیل وزیر اعظم د ایران په اړه خبرداري د هغه کمپاین برخه ده چې د لاندې هغه په اروپا د ایران په اړه د سخت دریس خپلولو لپاره فشار چول غواړي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول بشال رادیو اوریدل ویان دو شاهین بنیره. تحریک لبیک پاکستان له چارواکو سره د مذاکراتو تر بې نتیجې پاتې کېدو وروسته د کاربندیز اعلان کړی دی. هلته د پوځ ویاند ویلی دی چې د سی ای بی بی په اړه پریکړه سپریم کورټ کړې ده او د پوځ پکې هیڅ کار نشته. د سی ای بی بی په اړه د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو د قانون بدلون په اړه بیا بحث پیل شوی دی. آیا په دې قانون کې به بدلون راشي او که څنګه په دې اړه رپورټ لرو؟ په اسلام آباد کې د باجوړ مشرانو د هغه کس د ملاتړ اعلان کړی دی چې د وفاقي وزیر د کور له کارکوونکو سره تر لانجې وروسته پولیسو نیولی وو.
چا چې موږ سره ظلم کړی آیا د هغوی خلاف کاروایی وشوه یا ونه شوه؟ که نه ده شوی نو چې د هغه خلکو خلاف کاروایی وشي.
اپوزیشن ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو تر درو میاشتو وروسته یې ولې تر اوسه پورې د پښتونخوا کابینه نه ده بشپړه کړې. امریکا پر پاکستان غږ کړی چې پر سخت دریځو ډلو د بندیز قانون جوړ او عملي کړي او په خوست کې د کرنې ریاست بزګرانو ته تخم او سره ورکړي خو کروندګر وایي
اشد ضرورت زراعت خلکو توری سره ته دی. سپینه سره دومره مفید نه دی لکه توره سره چې په اول کې خلک غنم سره وکړي نو دا به ډیره فایده وي. ته کې
لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. په پاکستان کې له چارواکو سره د مذاکراتو تر بې نتیجې پاتې کېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان او ځینو نورو ډلو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان په لویو ښارونو کې لکه لاهور اسلام آباد کې انټرنیټ سرویس بند دی، د موبایل سرویس بند دی البته. او د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې د سپریم کورټ فیصله عدالت کړې ده، له دې سره د پوځ هیڅ کار نشته. د مشال راډیو خبریال طاهر خان را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي درته وایم یو ځل بیا او که دا راته ووایه چې تازه صورت حال څه دی په پاکستان کې.
نا وخت چې کوم خبرې شوی وي کاري کې د مرکزي حکومت غړو کاري کې د استخباراتي انټيليجنسي آی اس آی خلکو او نړۍ د پنجا د په کوم ځای ورګرالو لیکن خبرې ناکام شوې او د ناکامې بیا تصدیق او تایید په خپل باندې تهدي کې لږه مشرانو کړو او د فوج په دمان په اول ځل باندې لکه څنګه تاسو دې کړو هغه خبرې کې دي چې د فوج پدې مسله کې هیڅ کردار او هیڅ رول نشته. هغه یو د فوج ترجمان چې دولتي نیوزل سره خبرې کوي هغه دا یو سخت خبره هم کړې ده. هغه دا خبره دي میجر جنرل آصف غفور چې که د فوج خلاف بیانونه هم دغه رنګ یې جاري وساتل شو نو بیا چې کوم د پاکستان په قانون کې په دې اړه باندې قوانین دي هغه بدلون لاګو کړي، ځکه چې ځلې سخت بیانونه ورکړي د فوج د مشر خلاف د فوج خلاف، نو دا خبره منځته راغلې ده. دا وخت یو مشکل دا دی چې د موبایل سکرین په اسلام آباد کې او د پنجاب په ضلع ښارونو کې بند دی. دویم یو مشکل دا دی چې صحیح صورت حال هغه نه راځي عوام ته، ولس ته، ځکه چې په تلویزیوني چینلونو کې هېڅ خبره په واضحه توګه نه راځي. فقط دومره خبره کړې ده چې حکومت او به لاہور کے اسلام آباد فیض آباد اسلام آباد اقدامات اسلام آباد کے سوشل میڈیا باندھے فیسبک باندھے یوٹیوب باندھے بیان راجی ویڈیو راجی
سم د ډېر زیات مننه طاهر خان صاحب، بیا به هم له تاسو سره رابطه کوو. طاهر خان صاحب را سره له اسلام آباد او تفصیل را تر کړل تر سنۍ چې دی د تحریک لبیک پاکستان دغه مظاهرو په اړه باندې هیڅ نه وای، حکومت ورته ویل دي چې تاسو رپورټینګ مکوي په دې اړه باندې، او په پاکستان کې صورتحال نه دی واضحه چې سره واندې، خو البته دغه مذهبي ډلو ویل دي چې د جمعې تر لمانځه وروسته به په هیواد کې کاربندیز مظاهره او لاریونونه کوي. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې د اکتوبر پر یو دیرشمه د پاکستان سپریم کورټ د مذهب په سپکاوي د تورنې سوی خځې آسیې بیبي د بیګناهۍ په اړه پریکړه وکړه او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. تر دې وروسته په پاکستان کې خلاص او مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې، خو روڼ اندو د عدالت ته فیصله وستایله. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي د سزاګانو په قانون کې بدلون ته چمتو دي او که څنګه؟ احمد شاه اعظمي یې ځواب راکوي.
د مذهب سپکاوی قانون د پاکستان له جوړېدو وړاندې د انګریز واکمنانو لخوا د برصغیر په نیمه وچه کې موجود وو، او په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دا قانون د هیواد ته په میراث کې پاتې شو. خو مذهب ته د سپکاوی دا قانون یا بلاسفیمی لا په 1980 لسیزه کې د هغه وخت پوځي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق لخوا د بیلابیلو دفو په زیاتولو سره معرفي سو، او سزا یې په بیلابیلو مواردو کې له 2 کلونو څخه تر عمري بند او مرګ پورې وټاکل سول. خو په پاکستان کې یو شمېر قانون پوهان په دې نظر دي چې دا قانون په ناسمه توګه کارول کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د تندره وډلو لخوا تر متشدد احتجاج وروسته به سیاسي ګوندونه په دې قانون کې بدلون ته چمتو سي؟ د پاکستان په سینټ کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سر اړلرونکي د قانون او انصاف کمیټي غړي غوث محمد خان وایي چې اوس په هیواد کې سیاسي انتشار دی، خو چې حالات سم سي بیا به غور کوي.
اوس ټول سیاسي ګوندونه پوه شوي دي چې په هیواد کې باید د مذهبي تندروي مخ ونیول شي. حکومتي ګوندونه او اپوزیشن د یو ځای کېدو خواته روان دي، نو داسې امکان شته چې سم د وروسته چې حالات سم شي نو په قانون جوړونه کې به څه ناڅه بدلون ممکن شي.
د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر غړي او د دې هیواد د کورنی چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدی د نومبر پر اوله نیټه د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې هیواد کې به هر جماعت، کلیسا او درمسال آزاد وي او هر کس د خپل عبادت کولو حق لري. د دې هیواد د یو بل لوی ګوند پاکستان پیپلز پارټي سر اړلرونکي سینیټر مولا بخش چانډیو بیا وایي چې دوی پر مذهبي عقیده درلودلو سربیره د ترهګرۍ خلاف دي او د قانون برلاسیتوب غواړي.
د هر انسان خپل عقیده وي او څنګه چې غواړي هغه سي عبادت کولی شي. موږ د هیچا د حق خلاف نه یو او نه هم د چا د ازادۍ خلاف یو، خو کوم خبرې چې د یو عام انسان د ایمان برخه دي پر هغه سودا نشو کولای. د اسلام د پیغمبر احترام او تقدس زمونږ د ایمان لومړی برخه ده.
په پاکستان کې د سوي ته مذهب سپکاوي قانون هغه وخت ناسم وکړول سي کله چې قهرېدلي یا پارېدلي خلک بیل څه ډول پلټونو او پښتنو مشکوک یا تورن کس عدالت ته ترته ګوراندي برملا او وژني. په دې لړ کې تازه بیلګ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عبدالول خان پوهنتون د وزده کوونکي مشال خان وژنه ده چې د 2018 کال د اپریل پر 13 نیټه بلوګرو په وهلو ټکولو وواژه، خو وروسته پلټنو ثابته کړه چې هغه مذهب ته سپکاوی نه و کړی بلکې د یو سازش له مخې وژل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی. د هیواد د پلانونو او پرمختیا وزیر خسرو بختیار پرون خبريالان ته ویل وزیر اعظم بل چینایي چارواکو سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ پر چین پاکستان اقتصادي لار هم غږیږي او ځینې موافقې به لاسلیک کوي. پر داسې مهال چې پاکستان له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، د عمران خان دا سفر به ګټې ولري او کنه؟ سراج زهيري را ځوابوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتر جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لاکچ د ویډل سره د چین په درې ورځنی سرکاري دوره للی دی، چرته چې به نوموړی د چین د مشرتابه سره لیده کاته کوي او سره به د مفاهمت او مرستې یادښتونه او لوزنامې لاسلیک کوي. د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر مخدوم خسرو بختیار چې له وزیر اعظم عمران خان سره په دې سفر کې ملګری دی، له تګ نه وړاندې په اسلام آباد کې خبري غونډه کې تدید دوری په اړه وویل چې د کې بد چین د مشرتابه سره د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه باندې هم خبري کوي او دا چې دا دوره به ډیره ګټه راوړي. دی وایي دا دوره چې د وزیر اعظم ده، دا د پاکستان چې کوم ضرورتونه دي او زموږ چې کوم ترجیحات دي پاغي به مرکز وي او دا به د توقعاتو نه زیاته په ترجیحاتو باندې وي. لدی وړاندې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم د سعودي عرب دوره هم کړې وه او له هغې دورې وروسته نوموړي ویلي وو چې سعودي عرب ورته د امداد یو پیکج ورکړی چې لکه بله به د دوی په اقتصادي ستونزو کې کمی راشي او اوس به له نورو دوست هیوادونو هم امداد غواړي چې له IMF ورته د لږې قرضې اغوستو ضرورت پاتې شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل له دې امدادونو به په حکومت اقتصادي فشار راکم شي، خدا به د لنډې مودې لپاره وي، نو باید چې حکومت د اوږد مهاله ګټو لپاره اقدامات وکړي.
اکانومي په کم پرشر کې دا غیر لپاره د سروایول ضرورت دی. دا سروایول ته هدف پورې اکانومي ریس کو کول زه هدف پورې دا کو فرض کا چې یو پد دا وی په دې باندې اګریشي او مدد وکړي د قرضې په شکل کې ول نو هغه پاکستاني کارو ریس کو شي.
بل پلو ټاکل شوی چې روان میاشتې په وومن نیټه بل حکومت سره د مذاکراتو لپاره د IMF ډل پاکستان ته را رسی او د IMF د ویان ګیری رایس په وینا چې پاکستان ورته د قرضې خواست کړی و نو په هغې ور سره مذاکرات کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د باجوړ قامی مشرانو پریکړه کړې چې هغه کس ته پلاوی استوي چې د ساينس او ټکنالوژي د وزیر اعظم خان سواتی د کور لکارکونکو سره د جګړې لوجې پولیسو بيولې او باندې کړه. دوی پرون په اسلام آباد کې جرګه وکړه او وی ویل چې د نیاز محمد لکورنۍ سره زیاتې شوه دي نو ځکه یې پورم لا تړکوي. د نیاز محمد ورونه وایي د سواتی کارکونکو تیر جمعه د هغه پر کور بریټ وکړ، خو سواتی وایي د نیاز محمد کورنۍ لومړی د پر کارکونکو حمله وکړه. سپریم کورټ د پیښې نوټس اخیستې ده. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت پورس د اسلام آباد په پریس کلب کې د باجوړ نراغلو یو شمیر مشرانو جرګه وشو چې پکې پخوانی پارلماني استادو اخونزاده چټان او شابودین نه علاوه ملکانو د تاجرانو تنظیم غړو او د باجوړ ځوانانو ګډون وکړو. د جرګې د غړو وینا وا چې د اعظم سواتی زوی او ملازمینو د دوی د قام یو تن نیاز محمد او د هغې کورنۍ سره ظلم زیاتې کړي دي نو د سیمې د یو څو مشرانو جرګه به نیاز محمد کور ته لیږي او ورته به ډاډګیرنه ورکوي چې د چا په دباو کې د ناراضي که په خپله خوښه جوړ کول غواړي نو صحیح ده. غنی د اعظم سواتی پر ضد نه صرف مقدمه درج کړي بلکې سپریم کورټ ته هم وړاندې شي. د پیپلز ګوند قبایلی ضلع صدر او پخوانی پارلماني استاذي اخونزاده چټان د جرګې په حق له مشال ریډیو ته وویل
دا جرګه منګه د دې د پر راوخته چې منګه ټول یو ځای تر غون شو او منګه د دوه خبرو د پر نه فیصله وو. اولنې خبره خدا چې آیا په دې موجوده کې سکیو زمنګ خلکو ته انصاف میلاو شوی یا نه دی میلاو شوی، چا چې منګه سره ظلم کړي آیا د غوښ خلاف کاروایی وشوه یا ونه شوه، کنه ده شوی کینو چې دا هغه خلکو خلاف کاروایی وشي. دوی مدا که آینده کې خدای مکه داسې واقعې راشي نو پاغه کې به زمنګ د قام سرولي او پاغه کې چې د چا سره هغه واقعې وشي نو دغه به سرولي.
د تیر نه پورس د نیاز محمد ورونو په اسلام آباد کې ایوي خبري غونډه ته ویلي وو چې د اعظم خان سواتی زوی عثمان سواتی او د هغه ملازمینو د تیرې جمعې پورس د اورور په کور یې ورله حمله وکړه او پولیسو په ځای د حمله کوونکو د دوی اورور د هغه میرمن او درې بچي ورله زندان ته بوتلل. بلخوا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر اعظم سواتی د پیښې په اړه وایي د نیاز محمد ساروی فارم هاوس تر ننوتل او چې کله د نیاز محمد د کورنۍ کسان خپلو سارو پسې راغلل نو نه صرف ملازمینو ته یې ورله دړکې ورکړې بلکې د تبرګو ګزارونه یې پرې هم وکړل. خو د باجوړ ضلع یو بل پخوانی پارلماني استازی شابودین خان وایي د باجوړ ټول اولس د متاثره کورنۍ په شا ولاړ دی نو ورله د وفاقي وزیر نه یریدل نه دي پکار بلکې پر ضد دې مقدمه درج کړي چې په راتلونکي وخت کې بل یو وزیر د چا سره څه ظلم زیاتې و نه کړی.
مونږ هم دغه غوښتل چې د دې غریب کورنۍ ته انصاف ملو شي. سپریم کورټ اکشن هم اغستې ده په کار چې دی اوس هم سوچو کې ټول ولسی په شاو لړل نن هم کده همت وکي زما په خیال باندې دا به د روان وخت لپاره د غریبانو لپاره یو ډیر لوی سمبل بجوړ شي. څوک به په غریبانو لاس نه شوشه تولې لکه څنګه چې دا پورونو چت کړو.
سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس اخستې او چیف جسټس ثاقب نثار د شروع په ورځ د اوریدنې پر مهال ویلي وو چې متاثره کورنۍ درخواست ورکړو نو د وفاقي وزیر اعظم سواتی پر ضد دې مقدمه درج کړی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته درې میاشتې وشوه خو په خیبر پښتونخوا کې کابینه لا هم نه ده بشپړه شوې او د تعلیم عشر او زکات د ټولنیز خیر ښېګڼې او د ښځو چارو په ګډون یو شمېر ادارې وزیران نه لري. دا چې ولې کابینه نه ده مکمله شوې ځواب یې د خالد خان په رپورټ کې اورو.
په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د روان کال 25 اگست د 11 وزیرانو او څلورو مشرانو کابینه اعلان کړه او دغه یو تاثر و چې پاتې وزیران یا مشران به د زمینی ټاکنو وروسته اعلان کوي. خو بیا په کابینه کې د اطلاعاتو وزیر ټاکلو نه علاوه نور پاتې محکمې لا تر اوسه د وزیر اعلی په ذمه دي. په دغه زمینی ټاکنو کې د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک رور او زوی دا قومی اسمبلی سپیکر اسد کیسر او دا وفاقی وزیر الیمین گنڈاپورونا هم دا صوبائی اسمبلی غړی منتخب شو او دا غیو تاثر چې دوی ته به اهم وزارتونه او محکمه ملاویږي. دا صوبائی اسمبلی بجټ غونډه کې حکومت لاړه زیات تر جوابونه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه یا د قانون وزیر سلطان خان ورکل. خو بیا مخالف ګوندونو په حکومت نیوکه وکړه چې تر سو پورې د ځنې محکمو وزیران یا مشیران نوی ټاکل شوی دوی د یو سو وزیرانو یا مشیرانو د جواب نه ندی مطمئن. دا متحده مجلس عمل د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی سینیئر وزیر عنایت الله وای باید چې د تعلیم او نور اهم وزارتونو لپاره وزیران یا مشیران اعلان کړي شي.
پر 15 محکمې د وزیر اعلی سره دي نو ته یتن داغه صحیح جواب مونږ ته نه ملاويږي ځکه چې انچارج منیسټر نه یو جنوم دا خبره کو چې لکه پراپر کابینه پکار ده او کنه نو بزنس خپل منځ کې تقسیم کی.
ځنې خلک وایي چې حکومتي ګوند نه د وزارتونو په تقسیم باندې اختلاف دی او هغوی په کابینه کې د خپل خوخي وزارتونو یا محکمې غواړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان په وینا د دوی په منځ کې هیڅ اختلاف نشته او ډیر زر به په کابینه کې نور وزیران او مشیران اعلان کول شي.
او دا خود حکومت خوخي د وزیر اعلی صاحب خوخي په کابینت کې څومره ممبران پکار دي د ضرورت مطابق وي د صوبې د مفادو ته کوری دغه مطابق پکې ایکسپنشن کیږي. نو زما په خیال کې لګ ټول صبر وکي نو مخکې وپته او چلی چې سو ایکسپنشن خو داسې ښکاری چې کیږي.
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې په صوبایي کابینه کې 15 وزیران او 10 مشیران او سلاکار شامل او خو په موجوده حکومت کې د عشر او زکات سوشل ویلفیر پبلک هیلث انجینیرینګ ایکسایز او ټیکسیشن جیل خانه جات دو بخور او دا زنانو د خیر خیګړې د پاره وزیران یا مشیران نه دی اعلان شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د باجوړ په لوی او واړه ماموندو کې په دوو ماشومانو کې د پولیو وایرس یا جراثیم موندل شوی. د سیمې و ډاکټر پرون مشال راډیو ته ویل یو هلک 1 کلن او بل انجلۍ 15.5 کلن ده خو وایرس لا دواړه ځپلی او ناروغه کړي نه دي. ډاکټر وزیر ساپی پر ولس غږ وکړ چې هر ځل د خپل ماشومانو ته د ګوزن واکسین څاڅکی ورکړي. شانواز ترګزی رپورت لري.
د باجوړ په لوی وړ موندو کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایر سرګند شوی. د ایجنسی سرجن باجوړ ضلع ډاکټر وزیر صافی پوینا چې دغه دواړو ماشومانو کې د پولیو وایر خود سرګند شوی خو بیا هم دواړه روغ دي او کومه مازورتیا پکې نشته. یو ماشوم ابوبکر چې د کمر ګټ کې دی د وو کالو دی او ماشوم عذرا چې د غاښ کټ کوټ د عمر 15 نیم کال دی. خوندی کول دپاره گامونه پورته کړی.
تاسو په ترمنه موږ خبره خلکو ته ورکو چې را تاسو دا نور څنګه باجور کې د پودي وایرس ستړي چې دا نور خلک هم دي خپل ماشومان ته دا شان ویکسینیشن وکړي لکه څنګه چې دی کولای دي چې د راتلونکي وخت لپاره خو دمو کې دا ماشومان د ګوښ شل کېدل نه بچ.
د ډاکټر وزیر صافی پوینا چې باجور هډ کوارټر خار کې د پولی وایرس په ویانو یا ګنده وبو نالو کې لوړان دي نه ریپورت شوی خو بیا هم هغوی د پولیو ضد واکسینونه په هر مهم کې ماشومانو ته ورکول. د زیاته کړه چې ممکن نه ده د را روان 12 نومبر د روټین مهم نه وروستو خصوصي مهم هم په دغه سیمو کې وچلوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره په هغه هیواد کې د ګزړن زیاتېدونکو پیښو اندېښمن کړي دي. چارواکو بیګا مشال راډیو ته ویل د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. رضوان مراد معلومات راکوي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتامې وزارت د کتلوي مافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارن ناامنی و
دی وی لبد مرخه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیخه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د امر اختیار وزارت د معلوماتو مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د امر اختیار وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګزړن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ویل
دا پروګرام یو به طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي کاغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، کاغه د طالبان تر ولکې لاندې سیمه کې وي. نو په دې مورید باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته خپل سیمو کې همکار ووسی. نو من دی او پلرونه هم باید په دې کې ډیر زیات همکار ووسی او خپل ماشومان په هر دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازینې لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې د خبرونو لنډیز شاهین بنیرای اوروي.
د حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د مذاکرات د ناکامۍ نه وروسته مذهبي ډلو په احتجاج لاس پورې کړی دی او د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې لارې تړلې پرتې دي. چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي او د لاهور او اسلام آباد په ګډون باندې د هیواد په یو شمیر ښارونو کې نن د موبایل نیټورک کار نه کوي او تعلیمي ادارې تړل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د عیسوي ښځې آسیا بیبي په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرې غندلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر بیجنګ ته رسیدل دي. د وزیر اعظم دفتر وایي چې له نوموړي سره یو لوړ پوړی پلاوی چین ته ورغلی دی چې نه یوازې په یو شمېر موافقې لاسلیک کوي بلکې پر چین پاکستان اقتصادي لار به هم خبرې کوي. په باجوړ کې روغتیایي چارواکي وایي په دوو ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ وایرس موندلې دي خو دغه وایرس د ماشومان لا ځپلی نه دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي راتلونکو انتخاباتو ته به بیا ځان نوماندوي. نوموړي دا خبرې پرون له امریکایي خبري شبکې بلومبرګ سره په یو مرکه کې کړې. جرمني او فرانس ویلي داسې ښکاري چې په مشرقي اوکراین کې د اروپا د سار د مشن ډرون الوتکه روس پلوه بلتون پالو راغورځولې ده او د روسیې نه غوښتنه کړې ده چې باید د ذمهوارو کسانو سره حساب کتاب وشي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د بلغاریې په پلازمینه سوفیا کې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې اسرائیل په دې نږدې وخت کې په اروپا کې د بریدونو په اړه یو شمیر ایرانی منصوبې معلومې کړې دي خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکړ. نوموړي ویلي دي اروپایي مشران د هغوی په خاوره د ایران لخوا د ممکنه بریدونو په اړه خبردار کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید شاهین بنیری وړاندې کاوه. اوس هم د پاکستان اداریو ته کتنه. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې نن په اداریه کې لیکلي دي چې په هیواد کې د مذهبي سختدریځۍ تاریخ ته په کتو ښکاري چې یو وینا کفایت نه کوي او د چهارشنبه پر ورځ د وزیر اعظم تر وینا وروسته باید حکومت فوراً سخت او پریکنده اقدام کړی وای. ورځپاڼه وایي داسې ښکاري چې د شپې مهال د تحریک انصاف د حکومت هوډ کمزوری شو او هغه ډول پلمې او سپیناوي ورکول یې پیل کړل چې په تیرو وختونو کې حکومتونو د سختریزو هلو ځلو ته د دوام لارې برابرې کړي دي. د اکتوبر پر 1 د پاکستان سپریم کورټ د عیسوي ښځې آسیې بیبي د مرګ سزا لغوه کړه او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. نوموړی له شاوخوا 9 راهیسې د مذهب سپکاوي په تور د مرګ په سزا محکومه او بندي وه. د سپریم کورټ تر پریکړې وروسته خلاصو او مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې. ډان ورځپاڼه وایي مظاهره کوونکو ویلي چې تر دې فیصلې وروسته د سپریم کورټ د قاضیانو مرګ روا دی او د پوځ مشر مسلمان نه دی. د ورځپاڼې په خبره له دې سره سره رسنیو ته ګواښونه شوي او د بیان پر آزادۍ نور قدغنونه لګول شوي دي. بل پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز هم په همدې موضوع کې پاتې شوی او وایي پر داسې مهال چې په هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان مظاهرې روانې دي او هیواد وزیر اعظم عمران خان ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا لري، هغه نه ښکاري او چین ته یې د تګ فیصله کړې ده او روان شو چې له هغه هیواده د اقتصادي ستونزو هواري لپاره پور او مرسته وغواړي. وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه پر ورځ د خادم حسین په رضوی په مشرۍ تحریک ته خبرداری ورکړ. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي دا ښکاري چې د پاکستان وفاقي حکومت یو ځل بیا دریځ بدلوي ځکه چې د چهارشنبه پر ورځ تحریک لبیک پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې له دولتي ادارو سره دې نه جنګیږي که نه پر ضد به اقدام وکړي، خو په 24 ساعتونو کې داسې ښکاره شول چې د تحریک انصاف مشر مظاهره کوونکو ته تسلیم شوی دی. ورځپاڼې امر کړی دی چې ورځپاڼه زیاتوي چې حکومت ته پکار دی چې د دغه موضوع په اړه باندې جدي اقدام وکړي او د مظاهره کوونکو د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د ایسوې خځې آسیې بیبي د خوشی کولو تر عدالتي پریکړې وروسته د مذهبي ډلو مظاهرو ته کتنه کړې. ورسپانه وایي د سپریم کورټ دا پریکړه د وزیر اعظم عمران خان حکومت لپاره مشکلات پیدا کولی شي. هلته واشنگټن پوسټ ورسپانه وایي د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا ځانګړي څارونکي یا سیګار ویلي دي چې په هغه هیواد کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره سره په مختلفو سیمو د وسلوالو طالبانو کنټرول هم پراخ شوی دی. ملیحا میرزاده د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د اکتوبر په 1 پس له هغې مظاهرې پیل شوې کله چې د هیواد سپریم کورټ یوه مسیحي ښځه آسیه بیبي د مذهب د سپکاوي له تورونو سپینه وګرځوله او د هغې د مرګ سزا یې کل عدم کړه. آسیه بیبي د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه. ورځپاڼه لیکي د سپریم کورټ دغه فیصله د وزیر اعظم عمران خان لپاره مشکلات پیدا کولی شي چې د روان کال په اوړي کې د الیکشن کمپین دوران د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون ملاتړ و. د ورځپاڼې په خبره په دې طریقه عمران خان غوښتل چې د محافظه کارو ووټونه حاصل کړي، نو ځکه اپوزیشن هغه یو موقع پرست بللو او په دې وجه ورباندې تنقید کولو چې وینې تویدنې ته لمن وهي. ورځپاڼه لیکي آسیه بیبي د ملتان په یو جیل کې د سختې سیکیورټۍ لاندې ساتل شوې ده او د هغې د خوشي کېدو پلان پټ ساتل شوی دی. ورځپاڼه لیکي د آسیه بیبي لپاره به اوس له خپلو بچو سره په پاکستان کې ژوند تیرول ګران وي، نو ځکه یو ناڅرګنده هیواد ته د هغې د لیږدولو او ورته د پناه ورکولو په اړه خبرې اترې روانې دي. ورځپاڼه لیکي د اکتوبر پر 1 د مرګ د سزا خلاف د هغې د اخري اپیل اورېدنه وه. د هغې وکیل سیف الملوک ورځپاڼې ته وویل چې بالاخره آسیه بیبي وګټله. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکایي حکومت د څارنې یوې ادارې د افغانستان په اړه په تازه رپورټ کې د طالبانو د بریاو، د حکومت پلوه ځواکونو په هوایي بریدونو او په وسلوالو حملو کې د ریکارډ کچې ولسي وژنې، د امریکا په فنډونو چلیدونکو د رشوت د مخنیوي ادارو ناقصې کارګردګۍ او د نشئی موادو په استعمال او پیداوار کې زیاتوالی په ګوته کړی دی. ورځپاڼه لیکي د زیارت په ورځ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرل سیګار په رپورټ کې په دې نقطه زور راوړل شوی چې په وروستو میاشتو کې د هیواد په مختلفو برخو کې د طالبانو کنټرول او اثر پراخېدل جاري و. د رپورټ له مخې د دې پرتله د افغانستان پر خاورې حکومتي کنټرول د 2015 راهیسې تر هر وخته زیات کم شوی، یعنی په 455% کنټرول دی. په رپورټ کې ویل شوی چې حکومتي ځواکونو په وروستو 3 کې پر طالبانو د فشار اچولو په لړ کې ډېر لږ او یا بالکل پرمختګ نه دی کړی او په ولسوالو په زیات کنټرول لرلو کې یې کامیابي نه ده حاصل کړې. په رپورټ کې د افغانستان په جګړه کې 19 او امنیتي ځواکونو ته د ډېرې مرګ ژوبلې رسېدو د دوام خبره په ګوته شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د مئی او سپتمبر ترمنځ په جګړه کې 2009 ولسي وګړي ووژل شول او 15225 کسان زخمیان شول چې د ریکارډ کچې شمیر دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم په رپورټ کې په یوه میاشت کې د افغان پولیسو او پوځ د اوسطن مرګ ژوبلې کره او رسمي شمیر نه دی ورکړل شوی، خو دا پکې ویل شوی چې هم د مئی او سپتمبر ترمنځ د جګړې دوران د ځواکونو د مرګ ژوبلې شمیره تر هر وخته زیاته وه او ښایي د هرې ورځې په حساب دغه شمیر د 150 او 150 ترمنځ و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسي چې چارې بشپړې کړي. دا خبره نوموړي پرون له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې راتلونکي کال په اپریل کې وشي. اشرف غنی په مرکه کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمي خبرې پیل کړي. رضوان مراد تفصیل راکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړ چې غواړي د جمهوری ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپل لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلام مشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې پر روانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د روانې حمل میاشتې په 1 نیټه تر سره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پایته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوب کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګیدلی دي په ختمولو کې مرسته وکړي. خاغلی غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زمونږ خپل هیواد د تاوتریخوالی په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبری شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامدار سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبي شتمنیو تمرکز کوو، مالی لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبری شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د خاغلی غنی په خبره افغانستان باید په یو پانګه بدل شي څو وکول شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
رضوان مراد رپورت مورده په خوست کې د کرن ریاست څخه د پاسه وزره بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا یعنی سپینې سرې د ورکولو کمپین پیل کړی دی. د ریاست چارواکو پرون ویل دا اصلاح شوی تخم د خوست د آب و هوا لپاره سم دی او هیله مند دي چې بزګران به راتلونکی پسرلی زیات حاصل ولري. خو د ولایت کروندګران وایي د افغانستان د کرنې وزارت دې بل ځل ورته د سپینې پر ځای تور سره ورکړي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو 2200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پایل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سرویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظ الله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 40 سلنه بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توزیع کوونکي تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میټریک ټونه اصلاح شوی تخم او 360 میټریک ټونه سپینه سره په څلوېښت فیصده تمام شو. قیمت ما 12 ولسوالیو او درې اداري واحدونو کې توجیه کوو. البته د تخمونو نوعیت د دې خاورې او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بل لوري ته د خوست چارواکي له دې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سرې برابرې کړي مننه وکړه، خو وی ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسب آب و هوا او اقلیم لري. خوست وری پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
خوست یو د هغو ولایتونو نه ده چې منګه بهترین اقلیمي شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زمونږ لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. له وزارت نه مهیله دار سي د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې موږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سرې ویشر یو ښه ګامو بالا غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته ده. سپینه سره دومره مفید نه ده لکه تور سره چې په اول کې خلک غنم سره وکړي نو دا به ډیره فایده وي ته کی او خپل حاصل سره ته نو خوسته شي.
د خوست بزګران وایي چې د غنمو د اصلاح شوي تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یو شمېر سیمو کې ګلې کیږي چې له قبل نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنمو فصل نباتي ناروغي پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل خنې نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپل سیمه کې اصلاح شوي تخمونه تولید کړي.
امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې پر سختریزو ډلو د بندیز لپاره قانون جوړ کړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د اکتوبر پر 1 په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل اسلام آباد هغه سختریزو ډلې سپینې ګرځولې دي چې ملګرو ملتونو او امریکا ورباندې بندیزونه لګولي. دا غوښتنه تر هغې وروسته شوې چې د پاکستاني عدالت د اکتوبر پر 15 د حافظ سعید پر دوو ډلو جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاؤنډیشن بندیزونه لرې کړل، ځکه چې په دې لړ کې د ولسمشر قانون دا پایته ورسیده. احمد شاه اعظمی تفصیل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن څخه بندیزونه لری کول د پاکستان د هغه ژمنتیا خلاف عمل دی چې دغه هیواد د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره د ترهګرو ډلو او ناقانونه پیسو د مخنیوي په لړ کې کړی وو. د پاکستان حکومت دا دوی ډلې د روان کال په فبروري میاشت کې تر هغه وروسته تر بندیز لاندې راوستې کله چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې په هماغه میاشت کې په سوي غونډه کې پریکړه وکړه چې پاکستان به په جون میاشت کې د ترګري د تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې ورګډوي. دا چې پاکستان ولې پر دغو دوو ډلو لګېدلې بندیز لرې کړ، د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور دا اقدام ناسم ګڼي او وایي کله چې غیر ریاستي عناصر په ریاست کې دننه د ریاست په ډول کارونه پیل کړي نو له دې څخه داسې ښکاري چې د ریاست اخلاقي حاکمیت پر ځای پاتې نسو.
د اف ایټ ایف په ګری لیست کې بخل لیست کې پاکستان شامل شو، تور تر روان دی یا امریکا وایي چې په دغو ګوندونو باندې پابندي لګوي بیا هم نه کوي پاکستان. نو بیا کتل غواړي چې پاکستان د مفاد قومي مفاد څه ته وایي او دا ډیفاین کوي څوک.
د پاکستان مخکنی ولسمشر ممنون حسین د روان 2013 کال په فبروري میاشت کې د 1990 کال د ترګري ضد قانون کې د بدلون آرډیننس جاری کړ او جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ډلې له قانونه وګرځولې. خو د اکتوبر پر 25 په اسلام آباد های کورټ کې د حافظ سعید په درخواست کې هغه آرډیننس چیلنج کړل شو. یاد آرډیننس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا د یادو ډلو د څار په نوم لړ کې تر شاملولو وروسته راوړل شوی و. د حافظ سعید وکیل راجا رضوان عدالت ته ویلي و چې د پاکستان تحریک انصاف نوی حکومت د دغه صدارتي آرډیننس موده نور نه ده غځولې او نه یې آرډیننس د قانون جوړېدو لپاره پارلمان ته وړی دی نو نور نسي پلی کېدای. د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو پوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د پاکستان لپاره اړینه ده چې پر دغو ډلو بندیز ولګوي او که داسې ونه کړي نو بیا له مشکلاتو سره مخامخ کېدلای شي.
دا اوس افریقا د پیری وری پاکستان د سره د ورکړي دي چې د ری وختنی دی هغه باندې د ری ستاره ورکړي دي نو هغه باندې پاکستان اوس هم درامه کوي او کله په کې دي چې دا کوم کوټونه دي باندې پابندې نه ګول په کار دي زموږ په خیال باندې د بارت پابندې د دې شي.
امریکا او هند تور پرې کوي چې د حافظ سید په مشرۍ لشکر طیبه وسلواله ډله په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې په هغه ترهګر برید کې لاس لري چې د ځینو بهرنیانو په ګډون 1600 کسان پکې وژل شوي ول، خو حافظ سید دا تورونه ردوي.
د احمد شاه زمي رپورټ موري د جنوبي وزیرستان د پېټرول او ډیزل او کاروباریان وای په ټانک کې ورڅخه د انتظامی دفتر د راهداري په نوم پیسې اخلي. دوی نن مشال راډیوټول د دې لوجه بیا پسیمه کې تیل په ګران بیا خرڅيږي. انتظامی چارواکي وای د پېټرول پمپونو مالکان دی ورشي او دوی د پوکړي چې شا ورڅخه پیسې اخیستي دي چې پر ضد یې اقدام وکړي. سیلاب مسعود تفصیل راکوي.
پسویلی وزیرستان خصوصا د مسعود په سیمه کې د پټراول او ډیزل تیلو کاروباریون دا والاري چکاله دوی د ټانکنا دغه تیل پلو پمپونو ته وروړي. بیا د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان ټانک په دفترونو کې د دوی نه د ټیکس درادارای په نوم نغد کلدار اخستل شي. په سیمه کې د یو پمپ څښتن اکبر خان ویایي
مو پټراول پمپ ته میر په ټاکس لري جوړوي ټراول ولا پغ باندې دې میر نا 3000 دا په یوال یارداري غوړي او ماکین ته هڅي سوړه راغتا هڅي دا چې چا ته چې هم پورتا یارداري جوړوي دغه نه پیسې وخلې میشتا دا نقصان دا چې میشتا ستړي ډره دو بل میشتا مهنګا پریزي میرو خامہ خا پورتا ریډ بڑاوي بیا داخل ته ډېر نقصان دی.
دغه دا وینم چې د سولي وزیرستان ډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر خبر کا اغوي سوول وار وای زنه اکبر خان او دا غمل گریو یلا جوا تکڑا چدسولی وزیرستان نوی ڈپٹی کمشنر یحییٰ اخونزادہ با پداغا با ریک شے سمدستی کلا کا پشتنا وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
اوریدونکو وس هم د یو داسې ایتالوی استاد مرکه در اورو چې پښتو زده کړي او په روانه ور باندې خبرې کوي. ماتیو دی کیارا دا محل د خیبر پښتونخوا په سواد کې دی او وایي چې غوښتل یې چې پښتو خ پخه زده کړي. نیاز احمد خان له نوموړي سره خبرې کړي.
السلام علیکم زما نوم ماتیو دی کیارا دی ز په فرانس کې کار کوم په پونتون کې د پورتو ګرامر او استازیم ز په خپل ایتالیا یم
سمره وخت کې پورتو مو از دکړه او ولی و از دکړه پورتو
دا دوه لسکاله دی چې پورتو مې از دکړه پرستا تلومه مخکې ځکه په ایتالیا کې د پورتو درس ام ای او بی ای نشته او الته یو کال پته شوما بیا سالور میشته سوته رغلیما او دلتا یوسف سی پورتو ای زکره دا پورا یوسف سی ولی زکا په یونیورسیټی کې مې سانسکریت ای زکره دا د دینه پاس په ایرانی جبه کاروکو سو میشته یو کال کې دی یو دوه کال او بیا وروسته د پی ایچ ڈی لپاره ما یو شرقي ژبه موندلې ده او پښتو ده دا ژبه زما لپاره ډېره خوندوره ده ځکه اندو آریان لینګویجز ته نږدې ده
اوس راغلی سوات ته او ما اورېدلی دي لوړ پورې زده کړې کوئ پی ایچ ڈی کوئ نو په څه پی ایچ ڈی کوئ او سوات ولې تاسو بیا خوښ کو
زما پی ایچ ڈی ختم شو وس زما پی ایچ ڈی د لکسیکولوجی او تاریخی فونیتکس او ته په برکو وس زره سرچ کوم او دلتا سوتر اخلیما زکه چې دوا پروژه لرم اول د پورتفولیونو په برکه ده بل پروژه د سوت د توپونیمی په برکه ده توپونیمی د زایونو نمونه ده ازدکه
پختانه اخیره پختانه کوم پختانه بیا سوت خلک څنګه لګیدل سمره تاسو خوښ کړل او سو وجدا
پختانه ډیر خوښ شول ډیر خوختی ما بل مسیار ډیر خوخه ده او ټوله علاقه خکل سیمه ده او پختانه ډیر مهربانی دي او صحیح خلک دي د دې لپاره زما ټول د پختانو علاقه خوښه ده ډیر خوښه ده
د هغه ایټالوي څېړونکي خبرې مو اورېدې چې پښتو ژبه زده کړې ده اوریدونکو له نږدې یوې پیړۍ زیات وخت کېږي چې پښتانه شین چای استعمالوي ځینې وایي چې شین چای د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له هندوستانه افغانستان ته وړل شوی او هلته دود شوی شین چای چې په پېښور کې ورته قهوه وایي د سیمې خلک په کورونو حجرو او دفترونو کې د میلمنو د درنښت په خاطر هغوی ته ورکوي د شین چای د کلتوري ارزښت په اړه باندې د باز محمد رپورټ هم واوري او که چای درسره وي نو چای هم ورسره څکي
په افغاني ټولنه کې شنې چای داسې یو دود دی چې له وړو نیولې تر زړو پورې نر او ښځې په شپه ورځ کې سو سو ځله څښي شین چای ته په پېښور کې قهوه وایي چې بوره یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتې یا پاڼې وراچوي خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کېږي او پتې پکې اچول کېږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې یې له ګوړې او چاکلیټو سره نوشي جان کوي شنې چای د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر ښارونو او دفترونو نو پورې زیات رواج موندلی دی د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکه له وخته یې دیره په شنو چایو آباده ده
نوم یې صاحب اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکي دغه دیره چې ده دا د یو ناستې پاسې زیات دی مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دی او چې په دغه لاره باندې څوک تیریږي دا داسې د لارې سر دی نو زه ورته غږ کوم چې راتاو شي زه ورته یو پیاله چای په پراخه تندي ورکوم که پېژنم یې او که نه یې پېژنم نو د دیرې یو کټونه دا چای چیلم ده زموږ د وطن
د بیسود ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي یو تن چې په ارغم خادې کې د سماوار تر شا په چایو جوړولو بوخت وي وایي چې شنې چای ستړیا له منځه وړي او دی چې هر چا ته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي
زه د کلي اوسېدونکی جان محمد یې خوشحالي که غم یې که خادې بس زه پکې به دغه چای ګرځوم بس په خپل خوښه او د مېلمانه راشي دغه مې ډېر خوښېږي چې زه ولې چای کېدم دغه مې ارزو ده که د خان واده که د غریب واده که مړی که ژوندی که هر څوکي زه دغه خدمت ورته کوم او ماته دا خوند را کوي چې کوم ځینا کوم څوک ستړی ریشي او زه ورته پیلې چای مخه تا کېدم زه خوشاله کوم هغه ملمم خوشاله شین
یو تن چې د پښتونخوا د 400 سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره دی د شنو چایو په اړه راټوي
زمانو ګلاب خان دی او زه 400 یم او ال ته چې دی نو ال ته شنه چې داسې د چلکه چینی بکی کله کله سره زړه زړه مټیانی نو غړې رځي ته خیر لګي بل داسې چې لکه اکثر څوک کله کله سره پلیټ کې ټاپیانی ما پیانی راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هانتره رخی چې راځي نو هغه خینه لګي بهر حل نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بږي
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخله.
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین جېډر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم و دا غینه ورسره د شین چې ونس کمنو دا به زما بستونی غینی غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چې اوس کمنو عام میغه هزیمه راشي او هم د ستړیا زمانه کړو کی
شاو خو یو نیم سل کال په خو په افغانستان کې د ایګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تند به یې پرې سړوله. خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندوستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، یوسف خان چې په فلمی نړۍ کې د دلیپ کمار په نوم باندې مشهور دی، د هند د فلمی نړۍ یو لوی ستوری بل کیږي. د څو لسیزې پخوا مسلسل په فلمونو کې کار وکړ او ډیر نوم یې خپل کړ. د اصلن د پېښور دی او له تیرې څه مودې راهیسې ناروغه دی. دلیپ کمار په ډیرو فلمونو کې کار کړی دی او آخرنی فلمونه یې د 1980 زیږیزې لسیزې په پای کې راغلی ول. تر هغې وروسته نوموړي په هند کې نورې چارې هم ترسره کړې دي، لیکل یې هم کړي دي. د ده د ژوند او د ده د فلمونو په اړه باندې فرخوندې اسد یو رپورټ جوړ کړی دی چې ورسره به دا خبري ساعت پای ته ورسیږي.
کندن بابو، تم نے زہر بونے میں وقت لیا ہے نا، ہم کو نکالنے میں وقت چاہیے.
دل میں دگا آ جاتی ہے نا، اس کی آنکھوں میں دیا کبھی نہیں آتی. اب کسی کی دیا پہ نہیں، اپنی ہمت پہ جینا ہوگا.
مانگ کے ساتھ تمہارا.
دا بالی ووڈ فلمونو شہنشاہ دلیپ کمار نه یوازې په هند او پاکستان بلکې په ټوله نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د پېښور هند ته تللې دلیپ کمار چې خپل نوم یې یوسف خان دی، په 1974 کال کې په فلم جوار باټا کې د خپل هنري سفر پیل وکړ. خو د یو هیرو په توګه یې په انداز فلم کې تر اندازې زیات شهرت وموند.
آج کہیں دل کو بیٹھے ہم آج کہیں.
دلیپ کمار د پېښور له کیسخوانۍ سره نږدې محله خداداد اوسیدونکی دی. د هغه د کورنۍ ځینې غړي اوس هم هلته ژوند کوي. په یوه مرکه کې دلیپ کمار ویلی وو، په پېښور کې ډېر زاړه یادونه دي او دغه ښار یې کله هم له زړه نه دی وتلی. د پېښور کې فنکار نومي کتاب لیکوال ابراهیم ضیا په خپل کتاب کې لیکي، هغه د پېښور د اوان کورنۍ سره تعلق لرلو. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ابراهیم ضیا وایي، کله چې هغه پېښور ته راغلی وو نو ډېر خوشحاله وو. دلیپ کمار د 1950، 1960 او یایم او 1980 په لسیزو کې ګڼ کامیابه فلمونه هندي سینما ته ورکړي دي چې په ټوله نړۍ کې مینوال اوس هم یادوي. د بلوچستان د ژوب یو شاعر برملا خان وایي، په هغه وخت کې د سینما د یو فلم ټیکټ 5 نیمې آنې وو، دوی به سره د نورو ملګرو د دلیپ کمار هر فلم کتوله تلل.
دغه زمانی زمایات کی آن فلم ویډیو کړو او نظرانه د جوړ کړو او دغه نن نور دې فلمانو چې دا نور دې د فلمان ډېر په شوق کتل. په یو وار نه، هغه زمانه کې دا سینما یا د باشکو هغه چې ټیکټ په تنظیم نه نه نو په جوړ کې نو موږ به په دې نه نه په ډېر تکلیف سره پیدا کړل. نور لا پلان ځکه مو پیدا
د دلیپ کمار زیاتره فلمونه د وجنتی مالا، نرگس، وحیدا رحمان او مدوبالا سره کړی. د هغه په اړه د هم ویل کیږي چې له مدوبالا سره یې واده کول غوښتل خو کورنۍ یې اجازت ورنه کړه. هغه په 1968 کال کې د سایرابانو سره واده وکړ چې په ګوپی او بیراک فلمونو کې د دلیپ کمار سره کار هم کړی دی.
ارے تم بھی عجیب بات کرتی ہو، وہ بھگوان ہے، بات کرنے کے لیے ان کو ہاتھ منہ ہلانے کی کیا ضرورت ہے.
د دلیپ کمار زیاتره مشهور فلمونو کې انداز، مشال، مغل اعظم، دل دیا، درد لیا، آن، آدمی، داستان، لیڈر، دیوداس، رام او شیام او سوداگر شامل دي. د هغه دوه فلمونه مغل اعظم او نیا دور په رنگینه بڼه په 2004 او 2008 کلونو کې یو ځل بیا خپاره شول. د پېښور پریس کلب هر کال په 11 دسمبر د هغه کلیزه لمانځي. د پېښور یو ځایي خبریال محمد آفتاب په دې اړه وایي،
هغه ته پته لګېدلې دي کال کې دا و چې هغه اوسیان هیلث چمر ښه نه وه، خو دا چې هی واز آؤٹ آف دا هاسپیټل. طالبانو سره خبره کی کم ټویسټ هغه کوي نه، هغه کې باندې شکریا ادا کی. هغه ته زموږه وته پته چلی چې دا هغه مطلب باقاعده دلته مطلب موږ هغه برډن مناوو، نه هغه ته پته چلی.
د خیبر پښتونخوا تیر صوبای حکومت هغه د کور د خوندي ساتلو لپاره کار پیل کړی وو. د دلیپ کمار مینوال وای باید په پېښور کې د هغه کور کامی ورسا وګرځول شي او خوندي